د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پل کړی وي، د ازادي راډیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې مو زه نور یاست نوري هرکلی کوم. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نن د پنجشنبې ورځ د 1409 هجري لمریز کال د استنبولې د میاشتې 28 ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 14 سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان چارواکي د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د څو طالب مشرانو په ګډون د لږ تر لږه ودې شو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. پاکستاني چارواکي وایي په خیبر ایجنسۍ کې د ډبرو د سکرو د یوه کان د چټ د نړېدو له امله 9 مدنچیان وژل شوي او 4 ټپیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ. د دې فرمان له مخې هغو بارانیانو ته سزا ورکول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. د خبرونو تفصیل. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي. افغان ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال پرون ادعا وکړه چې په سیمه کې د طالبانو یو شمېر مشران وژلي دي. د شاهین قلو اردو د دوهمې لیوا ویان غلام محمد بلخي ازادي راډیو ته وویل
در منطقه ششکپه در خوابیا و دن شاوبونین 37 تن زرا ساختن.
د ششکپه خوابیا او دن پسیمو کې ودش ترهګر د پلخومډی لپاره د طالبانو نومولای ولسوال مولوی قدیر، قمندان قاری خالد، مولا ابراهیم، قاری ظاهر، غازی ملنګ او د مولا جلال آبادی په شمول وجل شوی دی. د ښاغلی بلخی په وینا د دې عملیاتو پر مهال د طالبانو 12 تن ټپیان شوی هم دي. د مرکزی بغلان پر ولسوالۍ 4 ورځې وروسته تر دې افغان ځواکونو عملیات پیل کړل چې هلته طالبانو 40 افغان امنیتي سرتیري وژل. سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسېدلي دي. د والي ویان زبی الله امانی ازادي راډیو ته پرون ناوخت وویل چې په لن وخت کې به عملیات پیل شي. ټاکل شوی ده ډېر ژر عملیات شروع شي. له همدې سرپل په ښار کې امنیتي ګواښونه په خپل حال دي او د سرپل ولایت د تیلو څاګانې هم تر ستر امنیتي ګواښ لاندې دي. د سرپل سیمه ییزو چارواکو د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې طالبانو له 4 لورو د سرپل پر ښار بلیدونه کړي او که چیرته نور ځواکونه ورونه رسیږي دا ښار به سقوط وکړي. د کابل د پل چرخي په زندان کې ولسمشر اشرف غني دی و روغتون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. ولسمشر پرون په دې مناسبت په پل چرخي کې جوړې شوې غونډې ته چې یو شمېر زندانیان هم ورته ناست وو وویل
شفاخانه 50 بسترې منظم برتانې مار
تاسو ته به د 50 بسترو منظم روغتون ودان شي. درې ودانۍ د دې لپاره ده چې څارنوالانو ستاسو د دوسیو د څېړلو لپاره په خپل وخت څارنوالان راشي. درېمې ودانۍ د دې لپاره ده چې تاسو شکایت کړی و او سم شکایت دی چې ځای کم دی. د زندانیانو لپاره په بلاک کې به 256 کوټې وي چې د 3000 زندانیانو د زیدو ظرفیت بلري او اداري بلاک به 40 خونې ولري. د کابل په پلچرخي زندان کې دغه نوي تاسیسات وروسته له هغې جوړیږي چې په وروستیو کې په دې زندان کې په سلګونو بندیانو د ژوند د ناسمو شرایطو په وړاندې احتساب کړی و. د همدې سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي د دې هېواد په شمال لویدیځ کې د سکرو د یوه کان د چت د نړېدو له امله 9 مدنچیان وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي. دا پیښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څیرمه په ادمخیل دره کې وشوه. تر دې دمه د کان د چت د نړېدو اصلي علت نه دی روښانه شوی. د دو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د پاکستان د سکرو په کان کې روان کال دا دوهمه مرګونې پیښه ده. د اګست په 14 په کوټه کې د ډبرو د سکرو په کان کې 14 لستنه وژلي وو. د پاکستان د قانونو د کارګرانو فدراسیون وایي چې هر کال په دې هېواد کې نږدې 200 تنه مادنچیان د داسې پیښو په ترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ. په دې فرمان کې راغلي چې هغو بهرنیانو ته به سزا ورکړي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. دا فرمان په داسې وخت کې لاسلیک شوی چې د ډونالد ترامپ پر حکومت انتقاد کیږي چې د امریکا انتخاباتو ته متوجه ګواښونو ته په جدي سترګه نه ګوري. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو رئیس دان کوټس وویل تر اوسه په انتخاباتو کې د روسیې د جدي مداخلې شاهد نه دی، خو روسیې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. دان کوټس زیاته کړه چې د ولسمشر فرمان یوازې روسیې ته متوجه نه دی، چین، شمالي کوریا او ایران نور احتمالي تهدیدونه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل دا نوی فرمان د امریکا بهرنیو چارو او خزانې وزارتونو ته دا واک ورکوي چې پر سرغړوونکو مناسب بندیزونه ولګوي، لکه د هغو د شتمنیو کنګل کول او له سفرونو راګرځول. د امریکا پوځي او امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د نومبر په 6 د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې د بهرنیو د مداخلې ویره شته. د جنوبی کوریا د سپورت وزیر وایي هیواد داسې پلان لري چې شمالي کوریا ته وړاندیز وکړي چې د 2022 میلادي کال د اوړي د اولمپیک لوبو ګډ کوربتوب وکړي. دو جانګ هان پرون په توکیو کې خبرلاند ته وویل چې د سولې لپاره دا وړاندیز کوي. ښاغلی هان زیاته کړه چې روان کال په جنوبي کوریا کې د ژمي د اولمپیک په لوبو کې د شمالي کوریا ګډون په کوریا ټاپو وزمه کې کړکیچ راکم کړ. د جنوبي کوریا د سپورت وزیر په وخت کې وویل چې د 2023 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره هم غواړي چې داسې وړاندیز وکړي چې جنوبي کوریا، شمالي کوریا، چین او جاپان یو ځای قربان شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای په ممبئی ښار کې په یو ګډ نندارتون کې د افغان سوداګرو د توکو نندارې ته ایښودل دې ته لاره پرانیزي چې د افغانستان تولیدات د هند بازارونو ته لاره پیدا کړي.
هغه مال چې د افغانستان د تولیداتو څخه وي هلته بېله محصول او اضافي لګښتونو هلته اجازه راکوي موږ ته چې خرڅ کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به پر جعلي تذکرو د سټیکرونو د لګېدو په اړه د اداګانو د ارزونې کمیټه خپلې چارې بشپړې کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې تهران د واشنګټن هغه تورونه چې په عراق کې د تهران متحدانو په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتانو برید کړی دی غیر مسؤلانه او حیرانوونکي وبلل، او د ژوند رنګونو کې به د بدني روزنې د ښځو د چارو د مسؤلې خبرې واورئ.
من دی وهی یا پیداګردی کې دینی قالوار کمیږي فشار مناسب شي باید یو خزه خپل په دې پوي شي.
ازادي رادیو په ټولو خارونو کې په اف ام سربیره د غراز په لویو خارونو کې دی. په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو هم اوریدلی شي. راز د خبرونې لومړی موضوع ته افغان چارواکي هڅه کوي په هند کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. افغانان دا هڅې په ممبئی کې د افغانستان او هند سوداګرۍ د نړیوال نندارتون تر څنګ کوي. دا نندارتون چې د شنبې تر ورځې به پرانیستی وي د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لوري جوړ شوی دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د واشنگتن او روسي تورونه چې د تهران متحدانو په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماټانو برید کړی دی غیر مسؤلانه او حیرانوونکي وبلل. د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمی په وینا دا خبر ورکړ.
دا د ایران عکس العمل چې د امریکا د بهرنیو د چارو وزارت په غبرګون کې کړی و په ممبئی کې د افغانستان او د هند د تولیداتو د ګډ نندارتون راپور د اوس خبرېدو ته چمتو دی.
د هند په ممبئی کې نن د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د نړیوال نندارتون تر څنګ پر دې خبرې کیږي چې څرنګه بهرنیان په افغانستان کې پانګونه کولی شي او څرنګه افغانستان د دوی امنیت تامینولی شي. د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې پرون د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د غونډې له برخوالو سره ژمنه وکړه چې پانګوالو ته به د امنیت له پلوه شرایط سم کړي.
and protecting
da pangawalo la para da khondi chapirial ramanste kawal aw da bahrani pangawani himayat zmus asli hadaf te aw pde barkha ki jitiyo mush da khususi mili sektor da lumri top da program da nihai kedo pa marhala kiyo da de program la mkhhi zmus hadaf da da ch da khpul korani aw tawlidat aw bazar prakh kulo tawlidat ziyat kulo aw da sadarat aw kamiyat aw kayfiyat alwar kulo که څام اجرای رئیس د امنیت په برخه کې بهرنۍ او ته ډاډ ورکړ خو په ورته وخت کې وویل چې له بده مرغه امنیت اوس هم یو جدي ستونزه ده خو افغانانو داس د کړې ده چې څنګه په دغه سي حالت کې پانګونه وشي او سوداګري پراخ شي په ورته وخت کې عبدالله د افغانستان د جغرافیایي موقعیت پر اقتصادي اهمیت ټینګار وکړ او ویل
اکونومیکلی South Asia remains one of the
La iqtisadi palawa janubi Asia yuwala hagu simuda chila yuwa bal sara wasal nada po simayza kacha tijarat dalta shaw khwash pash fisada de aw da hiwadunu tarman saudagari ham kam zore da da de la para pa simaki da tijarati adiko aw pangawani la para hasu ta artyashta pa di asas pa da afghanistan jo strategik iqtisadi mawqiyat da simayza saudagari transit aw transport la para da irtibati pul aw simayza itisal la para pa nazar ki wunibal shi aw war sara da iqtisadi aw prakhtiyai markaz aw muharrik pa toga chalan wushi عبدالله چې د افغانستان د خصوصي سکتور د اجرایوي کمیټې مشي هم کوي د اداري فساد ستونزې ته اشاره وکړه او ویل چې د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې پرمختګ شوی دی د بریالیتوب د لارې په نوم ورته نندارتون تیر کال هم په هند کې جوړ شوی و چې تر زرو ډیرو پانګوالو او سوداګرو برخه پکې اخیستې وه د راپورونو له مخې په هغه نندارتون کې تر 240 میلیونه ډالر ډیره سودا وشوه په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون ترڅنګ افغان چارواکي په افغانستان کې د پانګونې د بیلابیلو برخو په اړه معلومات ورکوي
افغانستان کې انرژي او د هغه سي د بندونو جوړونه سړکونو جوړونه د هغه سي د ترانسپورت او د ریلوي په متعلق او د هغه سي د افغانستان په سي او تعلیم په برخه کې یعنی افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اختر او حقیقت کې د هغوی سره د هغوی د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کومه کیږي د هغو دپاره هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب پانګوال ته گزارش ورکړي
په پرنیو غونډو کې د اجرایي رئیس عبدالله ترڅنګ د مالی وزیر همایون قیومی د اقتصاد وزیر مصطفی مستور او د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس امان الله غالب برخه اخیستې وه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان بس د هند صنعت وزیر سروش برابو په هند کې د امریکا شارج دافیر او یو شمېر نور هندي امریکایي او د ځینو نورو هیوادونو پانګوالو هم ګډون پکې کړی چې د ټولو شمېر نږدې 2000 ته رسیده دغه نندارتون به د شنبې تر ورځې په ممبئی کې پرانیستې وي
وامور دلته د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دي ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي هغو سوداګرو او پانګوالو چې تر اوسه په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو پانګونه کړې د حکومت له پڅو اقداماتو بیا خوښ نه دي او انتقاد کوي چې تر اوسه پورې دوی ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې په تېره بیا په ډیرو صنعتي پارکونو کې په کندهار صنعتي پارک د هرات په صنعتي پارکونو کې ډېرې تولیدي فابریکې د برېښنا د کمښت له امله بیرته تړل شوې دي خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند سوداګریزو توکو نندارتون پرانستل شوی چې تر شنبې پورې به پرانستی وي دا نندارتون د افغانستان لپاره د امریکا د پراختیایي ادارې یو اس اید په مالي مرسته جوړ شوی په کې چې ویل کېږي 200 میلیون نړیوالې کمپنۍ برخه لري د ازادي راډیو خبریال وصل وصال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو له رئیس ازرخ شافیزي سره په دې اړه مرکه کړې ده او لومړی دا ډول نندارتونونو جوړول د افغانستان د تولیداتو د ودې لپاره چې څومره مؤثر دي دغه نظر پوښتی دی
دوستانیان له نیکه مرغه تعرفي معاف کړي مونږ ته یعنی هغه مال چې د افغانستان د تولیداتو څخه وي هلته بې له محصول او اضافي لګښتونو هلته اجازه راکوي مونږ ته چې خرڅ یې کړو او هر کال دا یو لس 15 میلیون ډالر شاوخوا مال خرڅېږي څه کال دا پروګرام په بمبئی کې نیول شوی دی او دا په لوړه کچه دی مثلا ښاغلی رئیس جایه هم پکې ګډون وکړ کسم یو غشت مخکې پخوانی رئیس جمهور ښاغلی حامد کرزی هم مونږ سره یو غشت په دغه پرګتی میدان کې ګډون کړی و دا د هندوستان سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره ګټوره خبره ده او هندستانیان غواړي چې زموږ سوداګري هر وخت پر رونق اوسیږي او زیات شي.
څه کال کوم افغاني توکي نندارې ته ایښودل شوي وو؟
دلته خو موږ شپېته غرفې لرو تقریبا هلته چې د بېلو بېلو افغاني تولیداتو څخه ډک دي. زعفران دي هلته، لاسي صنایع دي لکه غالۍ، دا شیان دي. زیاتره د لمدې میوې دي، وچې میوې دي، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې دي. دا ټول هلته غرفې لري او خلکو نندارې ته ایښودل شوي او دغه پر بنسټ بیا خرجونه او لنی کمره یو څه سبسیدی او مصارف د سفر لګښتونه او دا شان یو برخي یو شی دی او تاق د سفر په توګه ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخش حافظي وو. ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د سهار و بجې او شپاړس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. منلی بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې خونړۍ حملې ته پام کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پر درو ښوونځیو او د خلکو پر لاریون حملې ښکاروي چې داعش ډله په علني توګه غواړي په روزنیزو ادارو او ملکیانو حملې وکړي. د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې 18 کسان وژل شول او 115 کسان نور ټپیان شول. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا د دې ولسوالۍ اوسیدونکو له پاکستان سره پولې ته نږدې د ځایي پولیسو د یوه مشر چې نوم یې بلال پادشاه و پر وړاندې په اعتراضونو د مومندرې سرکونو ته راووتل او په همدې حال کې ورباندې حمله وسوه. ورځپاڼې لیکلي خلکو پر دغه قومندان تور پورې کړی چې پر خپل سر وژنې کوي. د مومندرې ولسوالۍ خلکو د دغه کس د ګوښه کېدو او مجازات غوښتنه کړې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي پر دې سربېره چې د ننګرهار ولایت په مومندره ولسوالۍ کې پر لاریون په حمله کې لسګونو کسان وژل شول، یو شمېر قهرجنو لاریون کوونکو خپل اعتراض ته دوام ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا نه داعش او نه هم طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. وال سټریټ ژورنال لیکلي اعتراض کوونکو تر حمله وروسته د اچین ولسوالۍ د پولیسو قومندان بلال پادشاه په وژنو، رشوت اخیستلو او چور تورن کړ. د ورځپاڼې په وینا د سه شنبې ورځې حمله په داسې حال کې سوي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې ولس کلونه پوره کېدونکي دي او امریکا غواړي په نظامي حضور او هوایي حملو سره له یوې خوا طالبان تر فشار لاندې راولي چې هغوی د سولې مذاکراتو ته چمتو سي او له بلې خوا غواړي په افغانستان کې د داعش ډلې څانګه له منځه یوسي. د اکتوبر میاشتې په 8 نیټه یعنې 15 ورځې وروسته په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر وړاندې د امریکا د لومړۍ لی ولس کالا پورا کیږي. وال سټریټ ژورنال د افغان او امریکایي چارواکو د ژمنو یادونه کړې چې وایي داعش ډله به لمنځه یوسي. مقاله لیکي چې داعش ډلې په کابل او ننګرهار ولایت کې په تیر اونیو کې یو شمیر خونړۍ حملې کړې دي. مقاله د یو افغان چارواکي له قوله لیکي چې وایي باور نه لري چې په مومندره ولسوالۍ کې د سه شنبې د ورځې حمله له مخکې هماهنګه سوې وه. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې طالبانو او داعش د تیرو دوو اونیو پر مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر سلو زیات کسان وژلي چې ډیری یې ملکیان وو.
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو دو اونیو پورې به پر جعلي تذکرو د سټیکرونو د لګیدو په اړه د ادعاګانو د ارزونې کمیټه خپلې چارې بشپړې کړې. دغه کمیسیون وایي د دې کمیټې د ارزونو نتایجو ته به درناوی وکړي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي په دې شک کوي او وایي چې دغه هڅې پرته له دې چې د انتخاباتو نیټه وزندوي نور څه نه دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته نږدې 30 ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې پر جعلي تذکرو د سټیکرونو د لګیدو په اړه د ادعاګانو د ارزونې د کمیټې څېړنې جریان لري چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې به پای ته ورسیږي. د دغه کمیسیون د مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د چهارشنبې په ورځ که څه هم د ازادۍ راډیو دغه پوښتنې ته چې که پر جعلي تذکرو د اصلي سټیکرونو لګیدل رښتیا وي په اړه به څه پرېکړه وشي څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د دغه کمیټې کارونه به پر هغو پروګرامونو چې وخت ورته ټاکل شوی هیڅ اغېز ونه کړي.
د حکومت مشرتابان ولسمشر یو کمیسیون وټاکلو تر څو هغه تور سپین تذکرې یا سټیکرونه سره جلا کړي او هغه ادارې چې سیاسي عذاب ترسره کړي دي د هغوی اندېښنې ځواب شي. اما کمیسیون کار پیل کړی دی، دوی به تر دوه اونیو پورې خپلې څېړنې بیا سره شریکي.
کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د نظام بدلول او د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو د لړۍ باطلېدل ناممکن وګڼل، یادو ګوندونو او سیاسي جریانونو مدني اعتراضونه پیل کړل. د دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو د اعتراضونو په لړ کې شاوخوا یو لک جعلي تذکرې چې اصلي سټیکرونه پرې لګېدلي وو افشا کړل او دغه کار سخت غبرګونونه راوپارول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو جعلکاریو تور پر ځینو ګوندونو او سیاسي جریانونو ولګاوه او د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزي ادارې د دغه افشاګرۍ په غبرګون کې وویل چې دغه تذکرې جعلي دي او حقوقي اعتبار نه لري. په ورته وخت کې جمهوري ریاست یو پلاوی وګماره چې د ستونزې واقعیت ومومي. دغه پلاوی چې له امنیتي ارګانونو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون د احصایې د مرکزي ادارې او د نفوسو د احوال ثبتولو له مرکزي ادارې نه جوړ دی، تر اوسه یې په دې اړه خپلې ارزونې پای ته نه دي رسولي. اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې هیڅ ډول هڅه به د ولسي جرګې د انتخاباتو بهیر ګډوډ نه کړي او د ګمارل شوي پلاوي له ارزونه وروسته به هغه کسان چې جعل او تزویر یې کړی عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي. اوس له یوې خوا په انتخاباتو کې درغلي او له بلې خوا د دغه پروسې د تخریبولو او ګډوډولو هڅې د انتخاباتو د څارونکو اندېښنې پیدا کړي او وایي چې د کمیسیون په چارو کې به ګمارل شوې کمیټه اغېز ونه لري. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
کمیته نتایج کارش نمیتونه قناعت بخش باشه، نه برای احزاب سیاسی و نه برای
دی. وایي د کمیته کار نشي کولی چې خلکو او ګوندونو ته قناعت بخون کوي. دا کمیته یوازې د احزاب او د تفاهم لپاره زمینه جوړوونکې ده، خو تر کومه چې لیدل کېږي ګوندونه تر ډېره ځایه د خپلو غوښتنو په منلو تاکید کوي. له دې امله په خواشنۍ سره چې ستونزې پر ځای پاتې دي او موږ پر دغه وضعیت اندېښمن یو. ښاغلی ایوب زاده وایي که دغو ستونزو ته چې د انتخاباتو د کمیسیون مخې ته پرتې دي پام ونه شي، دغه بهیر به د بحران خواته لاړ او بیا نو د شفافو انتخاباتو ادعا نه شي کېدی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوو، خو اوس به یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع راواخلو. تهران د امریکا د سیشن بې د ورځې خبرداری حیرانوونکی و، بل واشنګټن ویلي وو چې که چیرته پر امریکایانو یا د امریکا پر تاسیساتو په عراق کې ایراني پلوه کسان برید وکړي تهران به مسؤول وي. د ازادي راډیو د خبر څانګ په دې اړه راپور لري، جزئیات یې احمد چې براوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د واشنگتن وروستي تورونه چې د تهران متحدانو په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتانو برید کړی دی غیر مسؤولانه او حیرانوونکي وبلل. د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمی په وینا دا خبر ورکړ. امریکا د سیشن بی پورس ایران ته خبرداری ورکړ که چیرته د ایران د ملاتړیو یا د هغو ځواکونو له لوري چې د ایران لپاره هلې ځلې کوي په عراق کې د امریکا تاسیساتو یا خلکو ته زیان واوړي مسؤول به تهران وي. سپین ماڼۍ په همدې اړه په خپرې کړې اعلامې کې ویلي دي چې د امریکا غبرګون به د امریکایانو له ژوند څخه د دفاع لپاره قاطع او سریع وي. دا خبرداری وروسته تر دې ورکړل شو چې د سپتمبر په شپږمه په بصره کې د امریکا پر قونسلګرۍ یو توغندی ولګېد او یوه ورځ مخکې تر دې د بغداد په زرغونې سیمه کې چېرته چې د امریکا د متحده ایالتونو سفارت دی د هاوان درې مرمۍ ولګېدې. که څه هم په دې دواړو بریدونو کې نه چاته د سر زیان اوښتی نه مالي خساره، خو د بغداد په زرغونې سیمه کې وروسته له څو کاله د هاوان داسې برید وشو. اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمی په وینا خبر ورکړ چې هغه ډلې چې شخړو او افراد ته مخه کړې هغوی د دې حملو مسؤلې دي. د عراق په جنوب کې د بصری په ښار کې تیر اونۍ خونړۍ مظاهره وشوه. قهر وړیو مظاهره چانو د اداري فساد، بیکاری او د خدماتو د نه موجودیت له امله اعتراض وکړ. دوی یو شمیر دولتي دفترونو ته اور ورته کړ. همدارنګه زیات هغو ګوندونو دفترونه چې ایران پلو دي او وسلوال لري وسوسول. د عراق د تیلو لوی زیرمې په بصری کې دي. د بصری په ښار کې د مظاهرو پر مهال د ایران قونسلګری ته هم اور ورته شو، او په عراق کې د ایران سفیر د بصری د قونسلګری لپاره نوې ودانۍ بیرته د سیشنبی په ورځ پرانسته.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې څو طالب مشرانو په ګډون ودېش وسلوال وژل شوي دي. د سرپل چارواکي وایي چې سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسېدلي دي او ډېر ژر به د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. د کابل پلچرخي په زندان کې افغان ولسمشر اشرف غني پرون د یو روغتون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. پاکستاني چارواکي وایي د هېواد په شمال لویدیځ کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چد نړېدو له امله نه میدانچیان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. دا پېښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څیرمه په ادمخیل دره کې شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ چې له مخې هغو بهرنیانو ته سزا ورکول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. د جنوبي کوریا د سپورت وزیر وایي هیواد داسې پلان لري چې شمالي کوریا ته وړاندیز وکړي چې د 2023 میلادي کال د اوړي د اولمپیک لوبو ګډ کوربتوب وکړي.
دا ژوند رنگونه
په لومړي سر کې لنډه پیژندنه ستاسو کولر.
زه شکریہ حکمت بدني روزنه د ریاست خزینه او د برخې مسؤله يم.
مېرمن حکمت په ټوله کې کچري وای په ورستیو کې ورزش ته د خزو لیوالتیا څومره ډیر شوی
مخکې ډیر خو وست شرایط نام نشوي ده د جنکم تک را تک لکم شوی زکه چې ار فامیل چې دی خپل د لور نه غوري چې په انتحار کې ولزي او معلومه نه ده چې دا انتحار په کوم ځای کې. مګر د تربیته بدني دی نگانه چې جمنازیم محفوظي د چې کله دلته رانه نوزي دلته محفوظي مګر لار ګدر هیڅ چانش تضمینو کې
ډیری ادارې په نورو هیوادونو کې دا کوښښ کوي چې خلک دې کار ته وهڅوي او ډیری ښځې هم هر سهار له کوره راوځي او ورزش کوي. تاسو څه برنامې د دغو ښځو لپاره لري چې دوی وکولی شي ورزش وکړي او دې برخې ته لیوالتیا پیدا کړي؟
افغانستان شپږمګوته د ورزش موږ بیا هم ډیر کوشش کوو چې دا خپل ځایګه ونیسي. اوس که هغه مونږ دی وهي یا پیداګردي کوي دینی قلوار کمیگی فشار مناسب شی نو باید یه خزه خوله پدی پویشی چه ده سگه تلری ده هر یه ویجی ورزش وکی
روسته کلی دلکی چه دیر کلپونه و جیمم ده خزه لو پاره جور شی بیدی دقا خوله دیر خزینه کلپونه جوری دل سمره ده خیلی چه دویلی والتی ها دیر شوی
خبره پدی ده چه اگو پدی پویشی ویدیوز کلاب ته زینو امده ده فرضی چې وزن کم شي کدینی غړوال لري هغه کم شي خایسته متناسب اندام پیدا کی ځکه غواړي چې هغه لار شي. او دا کلابونه ټول فټنس کلابونه دي چې فټنس کوي.
خپل دغه د ښځو کمیټه چې کومه ده په اولمپیک کمیټې کې دوی څه کړي دي د ښځو لپاره چې ورزش کولو ته مخه کړي؟ زیاتره هغه ښځې چې په لرې پرتو سیمو کې دي
لرو پراتو سیمه مون په مرکز کې نشو کول. لرو پراتو سیمه ته خو لا خبره ته خپوي کې چې همدا هوس د جنجالونه دي مخکې مونږ لار لا فرزن ایراتو په هم ولایتونو مزار ایرات جوزجان اوس خو ټول نه هم ندي. نو مقصد مونږ کوشش بده کړی چې د خزه د وزارت سره چاته ریاستونه موجود دي هغه سره په همغږي دی ورزش له هم وده ور.
د برنامو نمونه کچې راته وخت څه برنامې دی؟ او
فرزن ارتقاء ظرفیت سیمینارونه نور مسابقې دي راندازي د مسابقو چې یو ګروپ چې د جنګي سونه ورته پیدا کړی دی ته چې خارج ملکونو ته چیزی د غراوړي مدار راوړي مولا
ډیره زیاته ونه کوروره
تاسو هم
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت ماخام تر 2 بجو دوام کوي. خو راتلونکي نیم ساعت خبري مجله زموږ همکار فرشته نگاه پر مخ لري. سړی ترغلی فرشته جان، خیر اخلاص.
تشکر نوریاس نوری صاحب، خسته نباشین.